علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو د پراخې څپې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یوه ګاونډي ونهچول شي، او زیاته کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر نوي ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت غږ کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړنی اقدام وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سری یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د نیپال پر وړاندې له نننۍ لویې بریا سره سره د آسیایي جام لوبو ته له پرمختګ څخه پاتې شو. افغانستان دې جام ته یوازې په هغه صورت کې وتلی شوی چې نیپال ته یې په لږ تر لږه 12 ګولونو ماتې ورکړې وی. په داسې حال کې چې نننۍ لوبه یې یو د اتو پر وړاندې وګټله. د هیواد د فوټسال ملي لوبډله 13 اونۍ دوه لوبې د ازبکستان پر وړاندې وبایللې، خو له تاجکستان سره مساوي شو. اوکراین وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیې په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. له دې مخکې متحدو ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي نو پر وړاندې به یې اقدام وکړي. روسیې دا تورونه رد کړي دي، او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قمندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونو پر ضد په کابل کې اعتراضونه.
ایران دا ثابته کړه چې یو ظلم هیواد دی او ډیر بېوزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل.
په عین حال کې تهران له طالبانو غوښتي دي چې ایران ته د افغان کډوالو د څپې مخه ونیسي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان وروستی پرمختګونو په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې ده.
بله موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی، او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي.
په نورو موضوعاتو کې په کندز کې د لبنیاتو د تولید لویه فابریکه تړل شوې ده.
د کورونا مرزونه راغلل، بیا په تعقیب دي دي کې جنگونه شول.
نو اوس دا تقریبا 2 کال کې دا فابریکه موږ مکمل ودرولې ده.
د اوکراین د جګړې د وروستۍ پرمختګونو جزئیات درکو، او شهباز شریف نن رسمن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه په کار پیل وکړ.
د شهباز شریف هیڅ کله د پوه سره ستون زمن سندراغلی د جوړجاړي سړی ګڼل کیږي، او د پوه سره ډېری نږدې اړیکې دي.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. ایران د طالبانو له حکومت غوړي چې د خپل هیوادوالو پر وړاندې جدي مسؤلیت منون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیواد د نورو افغان کډوالو د منلو وړتیا نه لري، او د طالبانو له حکومت څخه غوړي چې خپل مسؤلیتونه پر ګاونډیو هیوادونو ونه چوي. په ایران کې افغان کډوالو سره د بد چلن په اړه د خبرو شویو ویډیوګانو په غبرګون کې نن په کابل کې یو شمیر افغانانو اعتراض وکړ.
کدی دا مشکلات نه ختموي نو موږ
په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له افغان کډوالو سره په ایران کې دروان بد چلن په خبرګون کې اعتراض کړی. معترضینو په دوه بیلا بیلو ځایونو کې د ایران سفارت مخې ته او د مسعود څلورلارې کې ایران د یو شمیر افغان کډوالو په شکنجه توران کړ، او ویل یې افغانان په خپل هیواد کې د ناامنۍ او بې وزلۍ له امله ایران ته کډه شوې دي. د ځوانانو د مثبت بدلون بنسټ مشر مصطفی ستانګزی چې په اعتراض کې ګډون کړی وایي،
ایران دا ثابت کړ چې یو ظلم هیواد دی او ډیر بے وزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل. موږ به د خپل وینو او شهیدانو په خاطر حساب غواړو.
ورستوي کې په ټولنیزو رسنیو کې په پرلپسې ډول داسې ویډیوګانې خبرېږي چې خی یو شمیر ایرانیان او ان نظامیانی افغان کډوال شکنجه کوي. ننګیالی غوري چې د اعتراض په ډول د کابل مسعود څلور لارې ته راغلی وایي،
ما افغانان د هر ځای کې باشیم،
موږ افغانان هر ځای او هر چیرې چې یو د خپل مظلومیت او د خپل خلکو د حقونو د دفاع لپاره ودرېګو او له خپل افغانانو ملاتړ کوو. ایران بیا هم خپل دې کارونو ته دوام ورکړي. موږ له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غواړو چې پر ایران فشار زیات کړي څو پر افغانانو له ظلم لاس په سر شي.
د دې اعتراض کوونکو شمیر لسګونه کسانو ته رسیده. دا اعتراضونه او سره هغه پیل شول چې د مشهد په یو زیارت کې څو تنه روحانیونو ته په یو برید کې مرګ ژوبله واوښته وو. پسې هلته له میشتو افغان کډوالو سره تاوتریخوالی پیل او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې. خو د ایرانیانو د عمل په افغانستان او له هیواد د باندې له سختو غبرګونونو سره مخ شو، تر دې چې قهرجنو لاریون کوونکو پرون په هرات کې د ایران قونسلګرۍ دروازې ته ور واچوه. اوس د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان کډوالو ته د پناه ورکولو وړتیا محدوده ده او د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیتونه د افغانستان په ګاونډیو وروانه چوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده،
د افغانستان سرپرست پلاوی چې اوس په افغانستان کې د چارو مسؤلیت لري باید خپل مسؤلیت ومني. د ایران اسلامي جمهوریت ته د کډوالو د لویې جوپه نشي کېدای دوام پیدا کړي او ټول مسؤلیت د یو ګاونډي پر اوږه باشي. که دا ګاونډی هر څومره هڅه وکړي چې ښه کوربه اوسي بیا هم زموږ وړتیا محدوده ده.
سعید خطیب زاده په افغانستان کې د ایران د سیاسي استازولۍ او د ساتنې مسؤلیت هم د طالبانو د حکومت دنده بولي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې مسؤلان خبرو ته حاضر نه شول. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو ډېر شمېر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون ځنیو اروپایي او نورو هېوادونو ته پناه وړي.
په تازه راپورونو کې ویل شوی دی چې ایران په افغانستان کې خپل ټول قونسلګرۍ بندې کړې دي. بیا هم د ازادي رادیو خبریال په مستقیمه اړیکه سره دی او په دې اړه جزئیات راکوي.
بلی دکل صاحب، هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه په کابل کې د ایران د سفارت مخته د افغانانو د لاریون او هرات کې د ایران د قونسلګرۍ مخته د قهرجنو لاریون کوونکو لخوا د قونسلګرۍ دروازې ته د ورچولو وروسته ایران په افغانستان کې خپل ټول قونسلي خدمتونه تر امرسانی پورې ځنډولې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه د دې کار لامل په افغانستان کې د دوی د سفارت او په هرات کې د قونسلګرۍ پر وړاندې د امنیتي ستونزو، عدم کنټرول او ځینې نور لاملونه یاد کړي دي. دوی هم ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د طالبانو حکومت پوری تړل شاز دافر نن احضار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د مسؤل له دفتر خبره شوی خبر پاڼې کې لیکل شوی چې ایران د دولتونو د مسؤلیتونو دندو ته په کتو په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماټیک استازولۍ برید کوونکو سره د قانوني چلند غوښتنه کړې. خو په خبر پاڼه کې دا نه دی لیکل شوی چې ایران د احضار ته د طالبانو د استازي جواب سو. پرون د افغانستان په لویدیز هرات کې اوشمیر کسانو دغه سپر بربون کې چې په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او خې چې ایرانی تبه او نظامیان افغان کډوال شکنجه کوي، د ایران د قونسلګرۍ دروازې ته مخ وور ورواچو. تر خوایې تکل صاحب د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی نن د امنیت شورا لغونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا هڅه کیږي او دا یو پلان شوی برنامه بللې ده. هغه ویلي چې افغانستان او ایران خي اړیکې لري او ایرانیان د افغان کډوالو لپاره خو قرباني دي. خدای هم ویلي چې کابل او هرات کې دوی ډیپلوماټیکو استازولۍ او ترمخه شوي کارونه د منلو نه دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر له دواړو لوري وغوښتل چې لزغم کار واخلي او اجازه ورنه کړي چې شایعات د واقعیتونو ځای ونیسي. ما هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر په دې دواړو موضوعاتو باندې واخلم خو تر دا اوسه پورې یې ځواب نه دی راکړی. تکل صاحب
ډېر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریالو چې د کابل او تهران په اړیکو کې د ورستۍ ترنګلتیا جزئیات راکول، د طالبانو یو بخی د ایران حکومت د طالبانو له حکومت ته غوښتي دي چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو مخه ونیسي او وروسته له دې چې د افغانستان په مختلفو ښارونو کې د ایران پر ضد اعتراضونه وشول، اوس ایران تازه ویلي دي چې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې دي او په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج ظفیر هم احضار کړی دی او هغه ته یې اعتراض سپارلی دی. په دې اړه د نور بحث لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستيال حکمت اعظمي نظر پختم چې د شپه د واتس اپ په مستقیمه اړیکه سره د اعظمي صاحب له تاسو ډیره زیاته مننه چې خبرونه ته راغلی. د طالبانو د حکومت اړیکی له تهران سره پر کومه خوروندي؟
سلامونه تکل ستاسو ته درنو ورتونکو ته ډیره مننه پروگرام کې ما ته وخت راکړي. زه فکر کوم ایران چې کوم په اواخرو کې د افغانانو سره کوم چلند کړی دی بالکل د ټولو قوانینو نړیوال قوانینو بشري قوانینو خلاف دی، او زه فکر کوم دا په څو بودر لري. یو دا دی چې ایران د افغانستان سره یو نوی تاریخي مشکل لري، بالخصوص طالبانو سره. نو طالبان د راتګ سره هغه روابط چې په خوا د کابل او د تهران تر مابین شاړي کې وي هغه لا هم خرابې شوي دي. صحیح ده ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه لیرې قوي اړیکې د یو بل سره لري، مګر بلومم کې وګورو ایران د طالبانو د اوسني نظام سره ډېر زیات راحت نه دی. دا نشو یېرولی چې مثلا چې کله طالبانو جګړه کوله د امریکایانو په خلاف او د افغان دولت، نو ایران یو نوی کومک ورسره کوي، مګر کله چې طالب بیا د جګړې څخه نظام ته بدلیږي نو دا روابط تغییر
خوري. اعظمي صاحب، حتی د طالبانو د واکمنېدو په پیل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډیر ښه و. د طالبانو له حکومت سره دوی غونډې سره درلودې، لید کاته کول، او حتی په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو د حکومت لخوا تقریبا فعال شوی دی. نو دا بیا تاسو څنګه وایي چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوي چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخي سیاست لوبوي. د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي، او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پرېښې ده چې هلته استفاده وکړي. نو نیل واړي چې دواړه خواوې سره په هم زمانه روابط وساتي. خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستان نسبت کېدلی دی، ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلی، چې ډېر زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخچه لري چې داغه د مشکلاتو چې مثلا په 1990 کلونه کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنگ تولارسي. نو هغه تاریخچه ته په کتو زه فکر نه کوم چې او ایدئولوژیکي تغیرات ډېر سره لري، مګر دا چې ایران ډېر زیات مثلا طالبانو سره یو علني دښمن نه اعلان یې په دې وجه د کچېری د په اصطلاح کم اندازاري کې چې دی لري دا غواړي چې وساتي، او کله خراب شي نو بیا ایران د افغانستان څخه یو نو امنیتي ستونزې ځان ته لیدلای شي، او دین غواړي طالبانو دښمنۍ وسته پاره وخت.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې په وروستیو څو کلونو کې، حتی د جمهوریت پر مهال هم، ډیر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر هدا پورې وړاندې تللی دي. دا څه رقم موضوع ده؟ یعنی د کډوالو مسله بلاخره څنګه حل کېدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله یو زیات شمیر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده، او بل خوا ایران د خلک منلای نشي، دا به بلاخره کومې خواته ځي؟ داستونزه
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره. یعنی خپل کور پر شول چې سړی مجبور نه سي دا په اسانی باندې څوک نه کوي. دلته دوه نوو ماجرین دي، یو هغه ماجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې، ژوند یې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. په دې شک نشته چې په ځینې وخت کې بل یو تعداد زیات شي، ځینې وخت کې بل تعداد زیات شي، ځینې وخت کې سیاسي ماجرین زیاتیږي چې د امنیتي مشکلات ته وجه ځي، ځینې وخت په امنیتي اقتصادي. مګر د ماجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي، زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي. ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي، ځینې نړیوال وشله ته پر لاندې کړی دي. مګر دا چې کابل یا بل خصوص طالبان او واکمنی د ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وګونده سخت دریز نه نشو د لچ تاسو ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی وو او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډېر نشکاري چې دی ډېر دی اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره په کار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو کوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور ماجرین لار نسی که اقتصادی زی اغا کلا سیاسی خوبات سر دیر با برو با عزت خلق وطن مجبوری دول تا پریشو در سیوی دی. در این مسئله داده پا داسه حالاتو که چی دا طالبانو نظام پر اسمت نده پیشندل ساوی نو ویزا ورکولم دیر ستونج من دی دیری وادونو تا بدا خطر بانی چی دا افغانستان خلق ووزی افغانان پر دی باندی فکر که ویچی دا ایران دلاری غیر کامنی ولارسی چون چی دا غیر سرحد دی چی تقریبا نسبی شکل باندی غیر قانونی ماجرونو پر وړاندې باندې خلاص دی. د دې نه علاوه زه فکر کوم د بارډر یا سرحد مینجمنت په دې باندې طالبان باید فکر وکړي چې یو نوه غیر قانونی ماجرین ولاړ نه شي. مګر بیا سوال دا دی که چیرې غیر قانونی ماجر نه ځي نو هغوی د هغوی ژوند په خطر کې دی او ځینې هم په افغانستان کې کار نه شي پیدا کولی. نو دا یو غټ فکټ یو غټ سیستم او څو بوده سولوشن ته یا ضرورت لري.
ډیر زیات مننه. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د هند بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې وروستیو بدلونونو په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې ده. جې شنکر د خبره د امریکا او هند د بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډه خبري غونډه کې کړې ده.
په افغانستان کې د روان وضعیت له امله د سیمه ییزې بې ثباتۍ ویره. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وایي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته رسیږي. خغل شنکر چې د هند دفاع له وزیر راجنات سنگ سره یو ځای امریکا ته تللی، د متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره یې ګډه خبري غونډه کې د افغانستان په اړه په سیمه ییز او نړیوال همکاري ټینګار کړی دی.
بل موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړي هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي، بشري مرستې به څنګه برابرېږي. تاسو پوهیږئ چې موږ د 5000 ټنه غنمو مرسته کوو خو د ترهګرۍ له اندېښنو سره به څه کوو چې امنیت شورا د مالي اقدام ځانګړې ډله یا اف ای ټی اف او نور ورسره مخ دي. زه غواړم داسې ووایم چې د همکارۍ او ثبات جوړونې په برخه کې څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ په خپله د ثبات جوړولو لپاره یو لوی اقدام دی. دا د هغو ګډو هڅو برخه ده چې موږ یې له متحده ایالاتو سره په همکارۍ مخته وړو.
د هند جمهور رئیس رامنات کوین هم د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره راهیسي دروانو حالاتو په اړه اندېښنه خودلې و. خغلی کوین ویلی وو د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو ته اندېښمن دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د پوځ لوی درستیزي قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته ویلي وو افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی. هغه زیاته کړې وه کله افغانستان سره مرسته ونیشي نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به زما همکاران له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي. صفي الله ستانکزی د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه مطلب تاسو ته وړاندې کوي. خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د اسیا ملتونو جام ته د لاري موندو په مخه د سیالیو په دوام د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن نیپال ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف ازادۍ راډیو ته ویل دا لوبه چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکی کې وشوه افغانستان وکړی شول اته د یو پر وړاندې نیپال ته ماتې ورکړي. د ښاغلي ماشوف په خبره د دې سیالیو په لړ کې افغانستان د وی لوبې په مساوي کولو یوې ماتې او یوې بریا سره څلور امتیازونه واخیستل او له ازبکستان او تاجکستان وروسته یې دریم مقام خپل کړ. افغانستان په دې سیالیو کې د تاجکستان په پرتله د لږو ګولونو د وهلو له امله د آسیا ملتونو جام په سیالیو کې له ګډون څخه بې برخې شو. په ترکیه کې د افغان کډوالو له لوري د روژې جام په نوم د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې د دې جام په لومړۍ لوبه کې تیر ماښام د دنیای استنبول لوبډلې 15-2 پر وړاندې پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې تورنمنت کې له افغان او ترکی ځوانانو جوړې شوې لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. دا سیالۍ د روژې میاشتې تر وروستیو دوام کوي. د اسپانیا د لالیگا فوټبال سیالیو په دوام تیر شپه والنسیا د رای وایکانو پر وړاندې لوبه وکړه. د اسپانیا د لالیگا سیالیو د یو دیرشمې اونۍ وروستۍ د لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. لومړی ګول کارلو سولر د لوبې په 55مه دقیقه کې ووهه او د لوبې په 30مه دقیقه کې هم د رای وایکانو لپاره سرخی ګواردی لا ګول ووهه. د تیر شپې د لوبې په مساوي کېدو سره والنسیا د اسپانیا د لالیگا سیالیو په درجه بندۍ کې نهم ځای او رای وایکانو هم دیارلسم ځای خپل کړ. د یادونې وړ ده چې ریال مادرید لوبډله د 2 امتیازونو په لرلو سره د لالیگا مخکښ لوبډله ده.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. د پاکستان مسایل هم تعقیبوو. خو دا شیبه عصمت څاروان له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونې د بخښي تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په سر کې ستاسو پام له غزنی څخه یو راپور ته راګرځوم. د غزنی اوسیدونکي د روژې په میاشت کې د نرخونو په کنټرول کې د پاتې راتلو له کبله پر ښاروالۍ انتقاد کوي. د غزنی ښاروالۍ وایي چې د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په لوړه بیه وپلوري. خو د غزنی ښار اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د اړتیا وړ موادو بیې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې دي.
دغه بریانی چې د ما په لاس کې دی د مې په 120 افغانۍ اخستل، دا اوس مې په 240 افغانۍ راخستی. التون سوم اخستل په 120 افغانۍ، اوس مې په 150 افغانۍ اخستی. دا
د میدان وردګو ولایت د امرداد ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی نظر محمد غزنی ښار ته په سودا اخستلو پسې راغلی. نو مولای د روژې لره رسیدو سره سم په دغه ځای کې د توکو له سختې ګرانۍ سر ټکوي. دی وایي د ژوند د ارتیا و ټول شیان یو پڅو برابر ګران سوي دي.
چاکلیت می اخستل په 70 روپۍ، اوس می خستی په 100 افغانۍ. نو هر څه دغه دروژې پر تاکس را یو چاند په 50 چاندو تبدیل شوای دی. په صدې حساب په 100 افغانۍ به خي باستی. خدا چې اوس زه خرید کم دا و چې مونن کړای دی. یقین وکړه په 100 روپۍ هم قینات کو، په 70 هم قینات نکو، هغه کمې 50.
حاجی نظر محمد زیاتوی غریبی در پدری او گرانی هغه څه ده چې په وسنی افغانستان کې خلک ورسره لاس او گریوان دي. خو دکانداران بیا هغه څوک دي چې د خلکو لارتیا او ګټ پورته کوي. خو دکانداران بیا دغه گرانی لامل د دکاندارانو بی انصافی نه، بلکې د ګمرکونو لوړ والی بولی. حاجی خیر محمد په غزنی کې یو تن دکاندار دی. نو مولای وای واقعیت لري چې گرانی جوړه سوي، دغه گرانی دکاندارانو نه ته جوړه کړي، بلکې له لوی سره را روانه ده.
ایم سال ما شاهد هستیم که دکاندار قیمت
شش کال ما شاهدان یو چې دکانداران ټوکی نه دی گران کړي، بلکې ګمرکونه پورته شول. په نورو نظامونو کې که دکاندارانو گرانی را وسته، خو په دغه نظام کې دکاندارانو ټوکی نه دی گران کړي. تاسو پوښتنه هم کولی شي، له لویه سره گرانی ده،
قیمت از سرګاه بلند است.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری اوسیدونکي د دغه ځای ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په برخه کې پاتې راغلي بولي. خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ په اونۍ کې 2 ځله په ښار کې د نرخنامې مطابق بیې ګورو او نظارت یې کوو. خو تر څنګ یې موږ ځینې وختونه له دکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو. هغه هم ډاډ راکوي چې که چیرته کومو دکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل، نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي.
شما میبینید که دیگه و خیره ما این چندین مدت است.
تاسو وینه چی پا دا ورستیو که موگ چو زایا دورو پا مندهی پا قصابیو نان بیانو او دیره نور مواردو که چو دکانونا لنرخنامو دا سرغراون لعمل مهر لاکرل او اوس هم دغه کار دوام لری.
و میرواندم ادامه داره.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې سوې دي.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته.
بشري حقونه،
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
په کندوز کې د کوآپراتیفي ټولنې چارواکي وایي د دې ټولنې د لبنیاتو د تولید ستره فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې او لسګونه کارګران یې اوسکاره شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې فابریکې د بیا فعالولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي، څو له مالدارو څخه د شیدو د راټولولو بهیر بیا پیل کړي او په دې توګه د مالدارانو اقتصادي ستونزې هم هوارې شي.
په کندز ولایت کې د کوپراتیفي ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. څو کاله وړاندې د دغې فابریکې تولیدات پر کندز سربیره یو شمیر ګاونډیو ولایتونو او کابل ته هم انتقالېدل. د دغې فابریکې مسؤول محمد ظاهر وفا ازادي راډیو ته وویل چې دغې فابریکې د خپل فعالیت پر مهال هر ورځ 2500 لیټره شیدې پروسس کولې او تولیدات هر ورځ بازار ته وړاندې کول. خاغلی وفا وای د کووید 19 ناروغۍ تیر کال په کندز کې جګړې و نامنۍ او په هیواد کې د نظام بدلون هغه لاملونه دي چې له امله دغه فابریکا له اقتصادي ستونزو سره مخ شوه او فعالیت یې په ټپه ودرېده.
د کورونا مرضونه راغلل، نو دا مارکیټونه زموږ خراب شول، بازارونه خراب شول. بیا په تعقیب دي کې جنګونه شول، د جنګونو نامنۍ په وجه باندې اکثره موسسات د کندز نه وتل. هغه خلکو چې اقتصادي ښه و هغه لاړه د دې ولایت نه.
د دولت ډېره جګه مالیه وه، نو اوس دغه تقریبا دو کاله کېږي یا نیم کال شو چې دغه فابریکه موږ مکمل ودرولې ده.
د نوموړي د خبرو له مخې پخوا په دې فابریکې کې شاوخوا 40 کسان په کار بوختو او له څه باندې زر کورنوی څخه دوی هر ورځ شیدې پیرېدلې. ښاغلی وفا له اوسني حکومت څخه د اوږدمهاله پورونو غوښتنه کوي تر څو بیرته دغه فابریکه فعاله کړي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وایي د لبنیاتو فابریکې د بندېدو له امله دوی خپل مارکیټ له لاسه ورکړی او اوس له دوی څخه څوک شیدې نه اخلي. د چهاردرې ولسوالۍ یو مالدار محمد جان د نورو مالدارانو په استازیتوب راته وویل د خانابات ولسوالۍ یو مالدار غلام رسول هم ورته خبره کوي.
پخوا چې د فابریکې تولیدات درلود هر ورځ له مالدارانو څخه شیدې راټولولې او هر اونۍ موږ ته پیسې راکولې. له دې فابریکې سره د بېوزلو کورنیو او مالدارانو ښه کار جوړ و. فابریکې بنده شو، اوس له موږ څخه څوک شیدې نه اخلي.
د کندز ښار یو شمیر دوکانداران هم د لبنیاتو د فابریکې د بیرته فعالېدو غوښتنه کوي. د ښار یو دوکاندار غلام نبی ازادۍ راډیو ته وویل
لبنیات ډیر ښه په کیفیت وو، ډیر ښه په ستاندارد معیار باندې جوړ شوي وو. اوس نشته، فعالیت نه لري، فعالیت بند ده. لبنیات ډیر ښه وو، چاکا ماستې شیدې ټول شی مایسر وو. بیرته فعال شي او خپل فعالیت ته شروع وکړي چې دسو موږ هم د هغې د خدماتو نه مستفید شو.
خو د کندز د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د دغې فابریکې ستونزې تاییدوي او زیاتوي، هڅې کوي تر څو د ځینو همکارو ادارو په همغږۍ سره د لبنیاتو د تولید فابریکه بیرته فعالیت پیل کړي او خپل تولیدات بازار ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زمو شغله ازادي رادیو اوري دا هم د خبرونه په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز کې.
زه د ننګرهار ولایت د الفول ولسوالۍ د څنګه وزرتین ګول دین ته سره په تماس کې متاسفانه چې په افغانستان کې څومره بارډر چې دي چارچا پر ګوانډي ممالک ورس فورس بنې او ته بارډر رټینګي نن پاسپورت دی نن ویزې شته دی په تذکیره باندې داغه مخیم وس پاکستان د طرف نه چیرې منګ نه راپریزي. همدارنګ په ایران کې د افغانستان په خلکو باندې هغه مسافرونه چې مزدوري او تلی دي هغه خوان تکلیف د زحمت سره مخامخ دي. په غلا او په تکلیف او په زحمت باندې چې پاکستان کې موږ ګرځو او په ایران کې موږ ګرځو همدارنګ کاغور لک په ګوتو باندې یاد هغه په شي سیرالو نو منګ په جیلون کې شي منګ د سخت سکنجه کوي او د ډېر تکلیف سره مخ مخامخ کوي هر یو ملک والا چې چیرته تللی شي تللی شي نه څوک پوښتنه کوي نه هغه نه بعد پاسپورټ وي که ویزه یې ورسره ورکول کېږي خو د افغانستان خلکو له نه څوک ویزه ورکوي نه بله څوک پاسپورټ ورکوي نه کوم ملک څوک پرېږي دا بس کوي ماران دي خاورې به خوري نړیوالو ته زمونږ دا درخواست دی چې زمونږ پوښتنه وکړي دا د دې تکلیف او زحمت ته مونږ راخلاص یو ولې مونږ انسانان نه یو ولې مونږ د الله تعالی پیدا نه یو الله دې وکړي زمونږ دې خبر منې تسلیم ونیو شي او دغه تکلیف او زحمت ته مونږ راخلاص شو دا مایوسي زمونږ ختم شو د خوشحالۍ خوندان
الحاجی اما د کندهار ولایت څخه زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغه خلکو څخه چې شتمن دي هغه هله لرمه کم د مسین جنران چې دي زه خپل معلول یم د نورو معلولینو درد مې هم کړی څوک نه کوم کو سره کې نه پاملرنه ورته کې ډیر په دا سارا او کې دا چې معلوم دي ستا چې اچا نه کوم کو سره کړی دی نه ولا کا په یادي پر روزه د تاسو مؤمنان په سي دي په دا وطن کې ټوک ټوک او در بدر سوي دي
د ازادې رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د خبرونه په دوه منیمای کیو شبه ورسته به د ازادې رادیو 19 پروګرامونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه وړاندې شي خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته ایران دولتي رسنۍ وی دی ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر احضار کړی او هغه ته په کابل کې د ایران د سفارت او په هرات کې د ایران د قونسلګری مخې ته د قهرجنو مظاهرو پر وړاندې خپل احتجاج وړاندې کړی د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو پر نوې حکومت غږ کړی چې د ایران د ډیپلوماټیکو نمائندګیو بشپړ امنیت ډاډمن کړي او ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل ټول قونسلګری بندي کړی دی پروند ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند د طالبانو له حکومت نه ورته غوښتنه کړې و چې باید د ایران د ډیپلوماټیکو مکانونو د امنیت مسله یقیني کړي د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر نوې ځانګړي راپور ورکوونکې ریچارډ بنت غا کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړني اقدامات وکړي د بی پولی خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپل ویب پاڼه خبر کړی ویلي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سر یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي اوکراین وای د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیه په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي له دې مخکې متحدو ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي نو پر وړاندې به یې اقدام وکړي روسیه دا تور رد کړی او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړی دي د اوکراین پوځي قومندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتس خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي زموږ غاګله ازادۍ رادیو او ریښت قدرمن اوریدونکو مخکې لدی چې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق تاسو وړاندې شي